ستوري مشه او سهار مو په خیر. د اپریل 15 نیټه او د جمعې مبارک ورځ ده. د مشال ریډیو سهارنې خبرونې له همدې شیبې پیلو. کوربه مو زنه جیبا مریم خبری سرویس به درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي او تخنیکی ډایرکټر مو علي محمود دی. په دې خبرونه کې تیرا کې د کورونو د سوځولو، د افغانستان او پاکستان په اړیکو، د فرا د پیښو د غندنې او پاکستان کې په ټول ټاکنو رپورټونه او مرکې لرو. خاول خبرونه د بوریوال کاکړ نورو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې وسلوالو د کمبرخیل امن کمیټې د غړو تر 25 زیات کورونه سوځولې دي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نه سي کولای. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان د پردیو په لاس په هغه لوبه کې راګیر دي چې هر عملیه د دوی د خپل شعار نفي ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کمبرخیل تختکی کې وسلوالو د کمبرخیل امن کمیټې د غړو تر 25 زیات کورونه سوځولې دي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کړې دي. د دې چارواکي په وینا د کورونو د سوځولو په ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی یا د وسلوالې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د تیرا په بیلابیلو برخو کې لتی روژدې مدیره سي بدامنی ده او وخت نا وخت پکې د سپیش رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نشوتو پر مهال په لسګونه کسان وجل سوي او جوبل سوي دي او په زرګونه خلک پر دې مجبور سوي دي چې له دې سیمه کډې وکړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې نسي کولای. د یاد ګوند ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. ډاکټر جانزیب جمالدینی وایي
میں خوشدار کی بات بتاؤں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے دو موٹر سائیکل اگر وہاں پہ
زبد خوشدار خبر درته وکړم کچيري حالتز مجد غوند دو غړي په موټر سائیکل باندې د غوند بیرغ ولګوي نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل چې تاسو کوم کار کوي لدی لاس واخلی. خلبه د مرغه بلی خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې ډیری بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی دی چې که د راتلونکو ټاکنو لپاره هلې ځلې وسوې نو وبه وژل سي. بلې خواته د پاکستاني پوځ لخوا په خپره سوې یوه خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کاني د چهارشنبه په ورځ کوټې ته تللی او هلته یې د ګورنر او وزیر اعلی په ګډون نور لوړپوړو چارواکو ته ویلي چې پوځ به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره سمې هلې ځلې کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان د پردیو په لاس په هغه لوبه کې راګیر دي چې هر عملیه د دوی د خپل شعار نفي ده. افغان ولسمشر کرزی د دې هیواد په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه برید یو ځل بیا ټول وژنه بللې ده چې د چهارشنبه په ورځ یې تر 500 زیات کسان ووجل. ولسمشر کرزی پرون په یو راډیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅې کوي.
د فرا په مرکز کې ولسوجنی موږ ته وښودله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر سوي دي چې هر عمل یې د دوی خپل شعار نفي کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو، د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج لا زیات زمینه برابر کړی.
ولسمشر حامد کرزی وویل اوس چې افغان حکومت د بګرام زندان بشپړه مسؤلیت واخیست او د ګڼ شمیر بې ګناه افغانانو د خلاصون امکان برابر سو، نو طالبانو د دې هڅو د بدنامولو لپاره په فرا ولایت کې د ملکي افغانان قتل وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوالو طالبان هغه برید په کلک غندلی دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په فراه ولایت کې تر 500 زیات کسان وژل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دوی اوس هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو، القاعده او نورو اورپکو ډلو لخوا و ولسي خلکو، افغان او نړیوال ځواکونو ته د ورپیش خطر په اړه جدي اندېښنې لري. بل پلو د نیټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین د افغانستان په فراه ولایت کې دا برید په کلک غندلی او له افغانستان حکومت سره د خپل ملاتړ ټینګار کړی. اندري فوغ راسموسین په یو بیان کې چې پرون د نیټو په انټرنیټ پاڼه کې خپور سو وویل د فراه د محکمې پر ودانۍ دا بیرحمانه برید چې ګڼ ملکي افغانان پکې وژل سو په کلک غندي. اندري فوغ راسموسین وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو تخصو ته چمتو دي، نیټو له افغان حکومت سره خپل ملاتړ اعلانوي. یو امریکایي پیلوټ د چهار شنبې په ورځ هغه مهال وژل شوی دی چې F-16 نومې الوتکه د افغانستان په ختیځ کې نسکوره شوې ده. ایسا په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې د الوتکې د نسکورېدو ځای معلوم کړی دی او د پیلوټ مړی هم په لاس ورغلی، خو د پیښې په اړه نور څه نه دي ویلي. او د فرانس پولیس له هغو درو تنو مشکوکو سخت دریځو پوښتنې ګروېژنې کوي چې په روانه اونۍ کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو. دا کسان چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې په مقصد د ایران له لارې پاکستان ته ننوتي وو، تیر کال په مې میاشت کې د دې ملک په لویدیځ کې نیول شوي وو. په دې کسانو کې یو 8 کلن، دویم 9 کلن او درېیم 10 کاله عمر لري. له دوی سره د نامین میزیچی په نامه هغه افریقایي نسله فرانسوي هم نیول شوی وو چې د لویدیځو استخباراتي ادارو په ګمان د القاعده شبکې غړی بوي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
په سلام پښتونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي په روانه خپرونه کې. په تیرا کې د امن د لخکر د 15 د زیاتو غړو کورونه وسلوالو سوځولې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان ظالمان دي. پاکستان وایي دوی د مستحکم او سوله ییز افغانستان غوښتونکي دي.
The trilateral talks between Pakistan, Russia and China held in Beijing. All three countries wanted to extend full support to the Afghan government.
بلوچستان نیشنل پارټي وایي په انتخاباتو کې د دوی د مخنیوي هڅه کیږي، خو د پښتونخوا گورنر وایي قبایل به رومرو په انتخاباتو کې برخه اخلي.
د نن راتګ هم د دې پلان حصه ده چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې قبایل لاس نه دي چې چرته افغان او ویجاړه علاقه ده. مونږ فری او فیر الیکشن موخه خلکو ته ورکو.
عدالت د جیلی ډیګریو لرونکو پاکستانی سیاستوالو ته د جیل دروازې پرانستې. هلته په سعودي عربستان کې د پښتنو بندیانو د ژوند له حاله مهم خبرو.
هلته په سعودي عرب کې د امیګریشن قانون کې تبدیلی راغلې دي. هغه دا دي چې هلته اوس امیګریشن والا د پاکستانیانو سره خصوصا او بیا پښتنو سره چې کوم ډېر زیات انتهایي سختي کوي.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. دا مشال ریډیو د تاسو زموږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاره په mashalradio.com باندې اوریدل شي. په سلام پښتونخوا کې عموما اوریدونکو په سر کې موږ د خپل همکارانو سره خبرې کوو، پر روانو چارو ورسره غږیږو. دا شیبه د خبر ایجنسی نه زموږ همکار د ټلیفون په کرخه را سره دی. لکه څنګه چې تاسو واورید، په تیرا کې وسلوالو کسانو د امن د لخکر د غړو د 15 د زیاتو غړو کورونه سوځولې دي. زموږ همکار ته هرکلی وایو په خبرونه کې، او که اوریدونکو ته ګرانه همکاره معلومات ورکړي دا کوم کسان وایي دوی په کورونو کې موجود وو که د سیمې نه وتلي وو.
ډیره مننه نجیب امیر. دا د خیبر هاوس یو چارواکي چې نوم خبرولې نه غوښتل، نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کمرخیل او تختکی کې د لشکر اسلام وسلوالی ډلې کسانو د کمرخیلو د امن کمیټې د هغو غړو خواو شا 15 کورونا سوزولی دی چې سمو د مخ کې دغه سیمه پریخي وو دغه کورونا یې خالی وو په دې حق لبان خو لشکر اسلام وسلوال ډلې خپل لاسنوی ویلی چې دغه کار دوی تر سره کړی دی او کنه خو چارواکي وایي چې دغه کار لشکر اسلام وسلوال ډلې تر سره کړی دی بل دا چې د تیرې سمو دی رئیس دغه سیمه د لشکر اسلام ډلې په ولکه کې ده او دلته چې کومه د بخنه غواړم او دلته چې کومه او دلته چې کومه د امن کمیټي ده هغه کمزورې کړای شوې ده او غړي د دغه سیمې نه وتلي دي او ورسره ځنې کورنۍ هم دغه سیمه پریښې ده خو بیا ځنې کورنۍ اوس هم شته چې دلته کې ژوند کوي او هلته کې پاتې دي بله دا چې دغه کومه د امن کمیټي ده په اول کې خو یې لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره څه نه څه جګړه کړې وه او دغه د امن کمیټۍ خواوشه یولس غړي هم پکې وژل شوي وو خو چې کله دوی کمزوري شو او د جګړې توان یې نه لرل نو دغه سیمه یې پرېښوده.
خګران همکاره اورېدونکو ته دا معلومات هم ورکړي د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله خیبر ایجنسۍ ته تللی و. آیا د امن د لښکر د غړو د پیاوړي کولو لپاره تاسو سره هم خبرې اترې کړې وې؟ څه اشاره یې وکړله؟ هغوی خو ویل چې انتخابات به ترسره کېږي په داسې حال کې چې د خلکو کورونه سوځول کېږي، د خلکو مورال به څنګه لوړوي؟ دی
دوی خو څه داسې واضح اشاره ونه کړه چې کله مونږ هغوی نه پوښتنه وکړه چې په تیرا کې به تاسو حکومتي واکمني قایموئ او که نه، خو دوی وویل چې دغه جګړې په دې لرې پرتو سیمو کې کېږي او مونږ دې دپاره پلان لرو چې دغو سیمو کې کراری راولو او دلته کې پر امنه او شفاف انتخابات ترسره کړو.
ډېره زیاته مننه د مشال ریډیو همکار د لوړګي نه د ټلیفون په کرخره سره.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې. روانو چارو معلومات ترکو زمون همکار ریاض موساخیل د اسلام آباد نه سره دی. ریاض موساخیل، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کوم ایچ آر سی پی چې دغه یو رپورت وي خبر کړي او پاغه کې ویل شوی چې په ډرون بریدونو کې دومره کسان نه وژل کیږي سمره چې په پاکستان کې په د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کیږي. د دې رپورت جزئیات تاسو معلوم کړي کاوریدونکو سره هم شریک کړئ.
جی بالکل، دا نجیب عمر تاسو څنګه ذکر وکړو، ایچ آر سی پی یا چې په پاکستان کې کم د بشری حقوقو کمیشن دی، هغه خپل د 2012 کال لپاره چې هغه د پاکستان په حواله سره کم رپورت جوړ کړی دی هغه خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې په کال 2012 کې 8 دا ټولې ډرون حمله شوی دی په قبایلي سیمو چې پکې 400 کسان وژل شوی دي، خو بل طرف ته په کراچۍ کې هم په دغه کال کې د دینا 300 زیات لکه 2200 پورې کسان چې کم دینو دا وجلې شوی، بلکې د دینه هم زیات دي. دغه رنګ دی وی چې په دغه کال کې په 2012 کال کې په پاکستان کې ټوله 1500 او وو او یا دا د ترهګری پیښه رامخته شوی یا حمله شوی دي، چې په دې کې هم 2050 کسان وجلې شوی او دغه شان 3800 نه زیات دا به دې کې جوړل دي.
په دې رپورت کې ریاض داسې اشاره هم شوی دا چې خبریالان هم وجل شوی دي په ټول پاکستان کې د بدمنې په لړکې.
بالکل، دا کمې چې پیښه را مخته شوې په دې کې 14 خبریالان وژل شوي دي، او کم چې نړیوال رپورت خپریږي چې نه کې باغې کې د ټولو ملکونو یو شمیرې یو نمبرې، نو هغه ټول 101 کم اتیا ملکونه دي چې په هغه کې د پاکستان نمبر په خطرناک ترین ملکونو کې 105 هغه نمبر دی. دغه شانتې کم مختلف سکولونه روان شوي دي، هغه شمیره یو خودلی شوی دا د دې سره سره بازی کېدیان هم چې هغه داغي یو کم شپېته کسان هغه په کېد کې وجلی شوی دی او دغه شان تر یو اتیا کسانو پورې هغه په کېدونو په مختلفو جیلونو کې هغه زخمیان شوی دی. د روکېدو چې څونه پیښونه کیسونه مخې ته راغلي دي چې څونه خلک بېدرکه شوي دي نو هغه د دې د شمېرې مطابق پروس کال اووه اتیا کسان چې کوم دي هغه بېدرکه شوي دي خو په دې کې بیا دوه اویا کسان هغه واپس پیدا کړی شوي د هغې پته لګېدلې ده.
ریاض موسی خیل مونږ د انتخاباتو په اړه اوس لږه شېبه کې څو رپورټونه هم نشر و. اسې په اسلام آباد کې څه تصویر وینئ تاسو د انتخاباتو هغه تیاریانې چې څنګه کلچرلي لیدل کېږي بینر یا ویزان وي په ځینو ځایونو کې ساین بورډونه لګېدلي څه وینئ تاسو د اسلام آباد تصویر اوریدونکو ته ورکړئ.
بالکل هغه کوم چې هلې ځلې یا جلسې جلوسونه نو هر څوک هغه نه دي شروع د هغې یو وجه خو دا ده چې لا خو کم د نامزدګۍ چې کم کاغذونه دي د نوملیکنې کاغذونه دي نو په هغې باندې چې کومه کره کتنه روانه ده نو له هغه عمل چلیږي. د دې وروستو بیا چې کم د دې درخواستونه یا اپیلونه کېږي چې یاره د چا کاغذونه مسترد شو یا د چا منظور شو د هغې خلاف به اپیلونه کېږي نو په دغه وجه هم له هغه جوش او جذبه او تیزي له نشته. او خو بیا هم موږ ځای په ځای باندې وینو چې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مختلفو امیدوارانو هغه بینر یا واړه واړه چې کوم بورډونه دي هغه لګېدلي دي. او د هغې وجه دا ده چې چونکې الیکشن کمیشن ډېر په سختۍ سره دا حکم هم ورکړی دی چې که کم سړي لکه د کم چې یو حد مقرر شوی د قومي اسمبلۍ لپاره د 15,00,000 روپو چې د دې نه زیات چا خرچ وکړو نو هغه به د ضابطې اخلاق خلاف ورزي بللی کېږي. او کم سړي چې د ضابطې اخلاق خلاف ورزي وکړو نو هغه به د هغه ټول ټاکنه کې که هغه اوم ګټي نو هغه به مونږ بیا د سره کوو هغه به ګټلی نه یې نه کې هغه به خلاف قانون چلیږي. نو په دغه وجه باندې هم خلک ډېر زیات احتیاط کوي چې د هغه ضابطې اخلاق نه او نه وزيږي.
ډېره مننه ریاض مساخیل اوریدونکو په لږه شېبه کې د پاکستان د ټول ټاکنو په اړه ګڼ شمېر رپورټونه او مرکې درته لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي دوی په افغانستان دوی مستحکم او سوله ییز افغانستان غواړي. نوموړي پرون په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل د پاکستان، روسیې او چین ترمنځ په بیجنګ کې ترسره شوې خبرې هم په دې موخه وي چې افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خبرې اترې وشي. په دې اړه بیا هم تفصیل زموږ همکار ریاض مساخیل کوي.
اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وینا وه چې موږ په هر کچ د افغانستان امن او سلامتۍ کې خپل کردار ترسره کوو او دا کردار به جاري ساتلی شي. د ګاونډي ملکونو د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان زیاته کړه چې یو مستحکم او پرامن افغانستان د ټولو په مفاد کې دی او د دې لپاره هر ملک خپل کردار ترسره کوي. د دې وینا وه
د پاکستان، روس او چین ترمنځ درې اړخیزه خبرې اترې بیجنګ کې وشوي. د دې مقصد د ټولو گاونډي ملکونو ترمنځ مرستې زیاتول دي ځکه چې دا ټول د افغانستان امن او سلامتۍ کې برخه لري. د دې ملاقات مقصد دا دی چې څنګه وکړي شي چې ټول خپل کردار په خشن تر سره کړي. نو دا ملاقات ډېر په ښه ماحول کې وشو او درې وړو ملکونو غوښتل چې د افغانستان حکومت سره پوره پوره مرسته وکړي.
احمد چودری اوه چې روس او چین د شنګای تاون تنظیم غړي دي او پاکستان پکې مبصر دي او کوشش کوي چې دا تنظیم هم د لړکی د یو ګټور فورم په هیڅ استعمال کړی شي. د شنګای تاون تنظیم د کردار پاړه د یو تپوس په جواب کې ویاند اوه
دا به ډیر ګران شي چې هغه ځایونه په ګوته کړی شي یا د مخکنه وویل شي چې دا تنظیم به څه کردار ترسره کوي. خو په عام توګه دا قسمه نړیوال تنظیمونه د یو فورم په هیڅ کردار تر سره کوي چرته چې ټول برخیز یو ځای کیږي په معاملو خبرې کوي او د دې د حل لارې لټوي.
د افغانستان د امن او کلاری با په چین سره اثر پریوزي. په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وې
په ماینینګ سېکټر کې د دنیا ټول نه لوی کانټراکټ کوم دی هغه چین اوسته دی. په لوګر ولایت کې انکی یو ځای دی نری کاپر ماین دی او دا غي درینیم بلینا ډادر یو کانټراکټ د چین ته ملو شوی دی. په شمالي افغانستان کې تقریبا د یو بلین ډالر نور د کارونه چین اخیستي او دا اندازه لګول شوی دی چې په افغانستان کې تقریبا یو ټریلیون ډالر چې کوم دی ماینونه پرته دي. نو چین دا غواړي چې افغانستان کې دومره ثبات راشي چین چې کوم دی دا کم ګټ شروع کړی دي دا سر ته ورسوي.
دغه رنګ چې مشال ریډیو د افغانستان امن او کلاری کې د گاونډي ملکونو د کردار پاړه د سیمایزو چارو د یو بل کار پو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې د پاکستان، روس او چین نه سربیره ایران او هندوستان هم لوی ملکونه دي. د زیاتوي
مخل عمل طرف ته پرمختګ کی دا ضروری ده، کم هم ملته خبري کیږي قراري د پر عمل د پاره کی هغه ته د روس او د چین وارو د مایت حاصل دي. هند هم لوی ملک دی، نو دا څه ده چې دې نشي چې د دې ته روایت حاصل نه وي او هغه خبري وړاندې لاړي شي.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه د سیمایز امن د پاره افغانستان کې کلاري ډیر زیات ضروری دي او باید چې د دغه مقصد د پاره ټول گاونډي ملکونه په شریکه هم د رنګ خپل مثبت کردار جاری وساتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زمونږ د همکار ریپورت اوریده. اوس هم یو مرکه لرو. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله وای په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د قبایلو د ګډون په موخه دوی قبایلو ته هر ډول مرستې ورکوي. نوموړی وای دوی د همدې مقصد لپاره قبایلي سیمو ته سفر کړی چې دنیا ته ښکاره کړي چې قبایل هم د ملک په انتخاباتو کې ګډون کوي او د سیاسي هلو ځلو نه مکمل توګه باندې خبر دي. زمونږ همکار د انجینیر شوکت الله سره خبرې کړي.
دا نن راتګ هم د دې پلان حصه ده چې ټولې دنیا ته پته ولګي چې قبایل داسې نه دي چې چېرته ورانه ویجاړه علاقه ده هلته ګنیس نه کیږي. زمونږ دا کوشش دی چې ټول پاکستان کې چې څنګه کیږي هغه سی د پاکستان حصه ده. دا خلک ته به مونږ فری او فیر الیکشن موقع خلکو ته ورکو. الیکشن کمیشن سره مونږ ناست یو، هغوی سره خبرې کوو. د ایون د وزیرستان د خلکو، د اورکزئی د خلکو، د خیبر د باړې د خلکو دی لمونګه پلان جوړو. ان شاء الله ووټرانو ته تکلیف نه. ان شاء الله
پتیرا میدان باندې وسلوالو قبضه کړی دا الته کې بده حکومتي رټ کای مولو پر څګمونه پورته کوي.
زمونږ دی کې ماټاک کوتوي ماټاک او لیټای سر پای کې دي چم قبضه نه. دا لری لری زینو کې دا مسلې وي. ان شاء الله دا به حل شي. دا قومي لانجه مانجه راځي. دا چا قبضه نشي کولای. سو کوم مسله دا چې تراګری کم لیول کې روانه ده. زمون دا کوشش ته چې خلکم ته وساتو او کم خلک چې نه پويږي د دې سره کم مرګرتیا کوي هغه د راشي د خپل ورونو سره دی واپس کی.
گورنر سپ قبایلو کې دغه جرګي ولی به اختیار کړی شوې دي او اوس د دوی رول ته په کوم نظر سره ګوره؟
خبر را جرګي ته اختیار چا نه دی کم کړی. دی وطن کې کار لانجو شي انتظامیه جرګه لیږي او هغه جرګه ختمي. جرګه پر رواج پويږي. جرګه به اختیار نه ده. زما مشر شکر دی قبایلو به اختیار نه دی. موږ به هغه مشران چې کم روغ دي اجرګي چې چا کرپټ کړی دی هغه ته نه یادوم. موږ به هغه جرګمار را پیدا کړو چې هغه د خلکو لانجه ختمی کی. وړې وړې ترپ غنیانې خلکو راخستې دي. وړې وړې د ځمکو لانجو نه قومي لانجې جوړې کړې دي. موږ او تاسو ټول، تاسو مطلب قبایل او صحافیان، د دې مرسته وکړو چې هغه خلک هغه کورنۍ راشي بیرته کینی هغه جرګي شروع کړي.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله چې زمونږ د همکار پښتنې ځوابوله.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پښتنه
د کاندیدانو ځوابونه
تبصره او مرکه
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو وایي ځینې قوتونه دوی دې ته نه پرېږدي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه واخلي. د دوی په وینا که داسې حالات وو نو دوی به په ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. بلې خواته د پاکستاني پوځ مشر بلوچستان ته په ورځني دوره تللی او هلته یې د ټاکنو لپاره د امنیت جاج اخیستی. خدای نور ناصر په لکوټې رپورټ لري.
د بلوچستان د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینای وایي په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. جمال دینی دا خبرې د جمعرات په ورځ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه که د دوی له ګوند سره همداسې چلند روان وو نو ګوند به یې په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه وانخلي. نوموړي په دولتي چارواکو غږ وکړ چې دوی ته د راتلونکو ټاکنو لپاره د کمپاین موقع ورکړل سي.
اگر آپ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کریں گے
تو چیرې تاسو موږ ته په ټاکنو کې د برخه اخیستو موقع راکوي نو موږ به ضرور برخه اخلو. که چیرې نه وي نو موږ ته دی وویل سي موږ به یو ځای کښینو ځکه چې دا وخت خوزدار سیمې ته یو څوک هم تللی نسي. په قلات سیمه کې بیا زموږ غړیو ته اخطار نه ورکړل کیږي چې ټاکنې یا مرګ. جهان زیب جمال دینی د اوسنی حکومت لوري ټولي هغه خبري رد کړې چې د پوینا دوی د راتلونکو ټاکنو په اړه کوي. جمال دینی له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی دوه غړي په یو ځای نسی ګرځېدای، خو د ځینو ګوندونو غړي په قافلو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین چلوي.
مې خوشدار کی بات بتاو کی بلوچستان نیشنل پارټي کې دو موټر سایکل اگر وہاں پہ
زبد خوزدار خبر درته وکړم کچيري حالتز مجد غوند دوه غړي په موټر سایکل باندې د غوند بیرغ ولګوي، نو واستوال کسان له دوی څخه دا بیرغونه یوسي او دوی ووهي او بیا ورته وویل سي چې تاسو کوم کار کوي لدې لاس واخلې. خلبه د مرغه بلی خواته د تور شیشو په موټرو کې د قافلو په شکل کې نورې ډلې د الیکشن مهم چلوي. نو موږ په داسې حالاتو کې څه وکړو؟ زموږ سره بیا یواځینۍ لاره دا پاتېږي چې موږ ورته ووایو چې تاسو هر څه وکړئ، موږ په آرامه کښېنو. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په بلوچ میشتو سیمو کې ډیری بلوچ بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو سیاسي ګوندونو ته اختار ورکړی چې که یې د راتلونکو ټاکنو لپاره هر قسم مهم وچلاوه وبه وژل سي. بلخواته د پاکستانی پوز لخوا په خبرې سوي یوې خبر پاڼه کې ویل سوي د دې هیواد د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جمعرات په ورځ کوټه ته راغلی او همدلته یې د بلوچستان د گورنر او لنډمهاله وزیر الله په شمول له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او هم یې ورسره د راتلونکو ټاکنو د امنیت په اړه خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي د پاکستانی پوز مشر د بلوچستان لوړ پوړو چارواکو ته باور ورکړی چې پوز به له درغلیو د پاکو ټاکنو لپاره له دوی سره سمې هلې ځلې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې بریالي سمادي تاسو سندره دروي.
چل جی پسر کنے نرے نرے باران دے لولو
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نورې د بریالي سمدی پواز کې تاسو د پرهیز شګیوال کلم اورید اوریدونکو په لګه شیبه کې د خبرونو لندیز لرو بیا با کورنیو ورسپانو ته کتنه کو او دا غی نفس و نړیوالو رسنیو ته که تاسو همدا شیبه مشال رادیو لګولې وینئ تاسو ته یادګرنه درکو چې د دې سات په مهمو رپورټونو کې تاسو اوریدئ چې په تیرا کې د امن د لخکر د 25 د زیاتو غړو کورونه وسلوال سوځولې دي همدارنګه مو اوریدل چې پاکستان وایي دوی د مستحکم او سولیز افغانستان غوښتونکي دي په بل رپورټ کې تاسو اوریدل چې بلوچستان نېشنل پارټي وایي په انتخاباتو کې د دوی د مخنیوي هڅې کوي خود پښتونخوا گورنر وایي قبایل به انتخاباتو ته ارومرو ځي اوریدونکو ورزو کورنیو ورسپانو ته زمون همکار سراج ظهیر دغه ورسپانې لوستې دي خو تر هغې وړاندې د خبرونو لنډیز لرو بوریوال کاکړ همدا شیبه سټوډیو ته راننوتو د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورنیو نړیوالو ورسپانو غټ ټکی دراوړو
د خبر ایجنسی په لری پرتاسیمه تیرا کمرخیل تختکی کې وسلوالو د کمرخیل امن کمیټې د غړو تر 15 زیات کورونه سوځولې دي د خبر ایجنسی یو چارواکي د نومونو شدلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار تیر شپه د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کړې دي د بلوچستان نېشنل پارټي مشران وایي چې دوی د صوبې په بلوچستان سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هر ځل نه سکولای د یاد ګوند ځایناستي مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی د پنځم به په ورځ په کوټه کې خبري غونډه کوي چې په بلوچستان کې ځینې ډلې نه غواړي چې د دوی ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي افغان ولسمشر حامد کرزی د دې هیواد په افرا ولایت کې د وسلوال طالبانو هغه بریډ یو ځل بیا ټول وژنه بلل ده چې د چهارشنبه په ورځ تر 500 زیات کسان ووژل ولسمشر کرزی پرون په یو رادیو وینا کې طالبان په دې تورن کړل چې د افغانستان د بی ثبات کولو هڅه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د وسلوال طالبانو هغه بریډ په کلک غندلې چې د چهارشنبه په ورځ په افرا ولایت کې تر 500 زیات کسان ووجل چې زیاتره عام وګړو بل په لوب د نیټو عمومي مشر اندری فوغراس موسین هم په یو بیان کې د غبرت په کلک غندلې
وروال کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او ریدونکو اوس کورنیو او نړیوالو رسنیو ته کتنه کو په سر کې سراج ظهیر ته غوښ شي چې د پاکستان کورنیو ورسپانې لوستي او دغه نفس به ګل ایاس تاسو ته نړیوالو ورسپانې وړاندې کړي
نن چې د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په کوم موضوعاتو لیکلي دي هغه څه په دا ډول دي جنگ ورسپانې خپل ادارې بیلټ پیپرو کې د یوې خانې په خالی پرې خودلو باندې لیکلي ده او وایي چې د شورو پورز د الیکشن کمیشنر په مشرۍ کې په شوي غونډه کې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل بیلټ پیپر کې د یوې خانې خالی پرې خودلو فیصله وکړې شو چې مقصد یې دار چې د ووټ اچولو په وخت د چا یو کس هم خوښ نه شو نو په خالی خانه کې به مهر لګوي ادارې وړاندې لیکي چې د ځینې سدانانو لخوا په دې ګوتی پور تکړې شوې دي او د هغوی خیال دی چې د دې لوجه به یو خوا پارلیمان ته لخلک راشي او بل پلو به قومي خزانه باندې ډیر لوی بوج پریوزي نو باید چې په دې فیصله باندې نظرسانی وکړې شي ادارې زیاتوي چې د دې فیصله عملی کولو ته خو لا ډیر لار پرته ده ځکه چې د وزیر اعظم په مشوره به صدر آرډیننس جاری کوي نو هله به دا عملی کیږي خو دا وخت دلته دا باور کول پکار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د آرټیکل 25 او 30 د غوښتنو مطابق کره کتنه نور هم سخت کړی شي چې دارنګ پارلیمان ته د درغلونو پاک او صادق خلک راشي چې دا ملک په حقيقي مانو کې د جمهوریت په لار روان شي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د مومن ایجنسی د خلکو احتجاج ته پام را ګرځوي او وایي چې د غسیمه کې د وی خبري غونډې دوران د مختلفو قبیلو مشرانو د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې بعضي خلکو د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي خو حقیقت کې دا خلک افغانان دي او باید چې ذکر شوی اداري تدې نوټس واخلي اداري زیاتوي چې مشرانو د غونډې دوران د بازي کسانو نمونه هم واغستل او د دوی په جنګلو یې هم وکړه نو د دې رستو حکومت سره هیڅ جواز نشته چې دغه هلکو په ضد کاروایی و نکړي او بل دا چې دومره ثبوت سره خبرې کولونه دا خبره هم په ډاګه کیږي چې د دې خبري غونډې مقصد د چاتنګول یا په چاتورونه لګول نه دي اداري اخر کې وایي چې دغه خبري غونډې نپرته باید چې دا خبره انجام ته ورسول شي چې کوم څوک په غلطه توګه شنه ټیکټ جوړولو کې ککړ دي نو باید چې د هغې خلکو په ضد کاروایی وکړي شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار ګل ایاس کتنه کوي.
دی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ټیکسونو پر نظام یو مقاله کې لیکي چې برتانیه به تر 2015 کال پورې پاکستان ته خپل امداد دوه چنده زیات کړي. دې سره به پاکستان د برتانیې لخوا بهرنیو هیوادونو ته امداد ورکولو کې لوی هیواد جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره د انساني بنیادونو مرستو نه پرته نور وجوهات هم موجود دي چې د برتانیې حکومت پاکستان په ترجیحاتو کې وساتي. امداد د ډیپلوماسۍ یو بڼه ده او دا په ستراتیژیکي توګه ډیر زیات مهم دی چې په پاکستان کې هغه خلک رانشي چې د مغرب پر ضد دي. ورسمان لیکي د برتانیا خوا او شا نیم امداد د تعلیم لپاره دی کوم چې د سخت دریزو د مخنیوي لپاره مهم دی. پاکستان د برتانیا برانداتو لپاره لوی بازار لري ځکه چې دواړه هیوادونه تاریخي اړیکې هم لري. دا وخت په برتانیا کې تر یو میلیون زیات پاکستانی نژاد اوسېږي. ورسمان لیکي چې مستحکم، روښانه، صحتمند او خوشحاله پاکستان په جوړېدو کې به کلونه ولګيږي او مستحکم پاکستان د ورسپانې په خبره د برتانیا وګړو لپاره ګټور ثابت دي شي، خو تر دې نه زیاته ګټه د پاکستان ټکس ورکونکو ته رسیږي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او د افغان کاروبار زیانمنېدو تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې کې د کابل په شمال کې په 2008 کال کې د اوبو یو پلانټ آریا جوړ کړل شوی و او ډیر په کامیابۍ سره ځای خلکو ته د سکول اوبو ورکولې. دا د امریکا له یوې لسیزې راهیسې د امریکا کاروبار یو کامیابه قصه ده. ورسپانې کې چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کاروباري کلتور کې ټګۍ پریشانه کړي او چارواکو ته رشوت ورکولو سره کار ممکن شي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی په بهرنیانو او نورو ټیکدارانو د اداري فساد خورولو تور لګوي. ورسمان لیکي چې د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو تر مخه په 2012 کال کې افغان ولس 3.9 ارب ډالر رشوت ورکړي چې د هیواد د کورنی ټیکس راغونډولو نه دوه چنده زیات دي. په رپورت کې راغلي چې په دوو کې یو افغان د خپل کار لپاره رشوت ورکوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا طالبان په دې تورن کړل چې د بهرنیو په دسیسه کې راګیر شوی دی. نوموړی په خپلې رادیو وینا کې چې د فرا ولایت د چهارشمې د پیښې پاړې کړي، دغه پیښه د طالبانو لخوا ولسوژنه بللې. بلخوا طالبانو خبرداري ورکړه چې وروسته له دې به په محاکمو د دوی بریدونه زیات شي ځکه چې د دوی په وینا بیګنا کسانو ته د اوږده بند او د اعدام سزا ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار احمد زبیر ژمن را لېږلې رپورت.
جمهور رئیس حامد کرزی په خپل نوې رادیو وینا کې د طالبانو په اړه په داسې توند انتقادي لهجې خبرې کړې دي چې په خوا ساره یې کم لیدل شوی دی. نوموړي د فرا پیښه غندلې او هغه د طالبانو لخوا یو لسوژنه بللې. ښاغلي کرزی په دې رادیو وینا کې طالبانو ته د ظالمانو خطاب کړی دی، ویلي دي چې د بهرنیانو په دسیسه کې راګیر دي.
د فرا په مرکز کې ولسوژنې موږ ته وښوله چې طالبان د پردو په لاس په یوه سیاسي لوبه کې داسې ګیر شوي دي شهر عمل یې د دوی خپل شعار نفی کوي. هر کله چې موږ په افغانستان کې د هیواد د ملي حاکمیت د خوندي کولو د خلکو د بسیاینې او پر ځان اتکا لپاره یو کامیاب ګام پورته کړو، طالبان یو داسې عمل کوي چې په هیواد کې تشدد او تشنج ته لا زیاته زمینه برابره کړي.
ښاغلي کرزی نه دی ویلي چې طالبان د کومو بهرنیانو په دسیسې کې راګیر دي، خو ظاهرا د افغان چارواکو له دا رنګه څرګندونو هدف پاکستان وي. د چهارشنبې په ورځ نهو ځانوژونکو حمله کوونکو د فرا په محکمې او ځینو نورو تاسیساتو حمله وکړه. شاوخوا 50 تنه پکې ووژل شول او تر سلو نور ټپیان شول. جمهور رئیس کرزی د فرا پیښه په دې وروستیو کې د دل خوا د بګرام له زندان څخه د هغو کسانو له پرېښودو سره تړلې ده چې د نوموړي په وینا بې ګناه وو. ښاغلي کرزی ویلي په دې وروستیو کې د بګرام زندان وسپارل شو او له هغې د طالبانو په نوم نیول شوي بې ګناه کسان خوش شول، خو په فرا کې د طالبانو لخوا حمله د دې هڅو د بدنامولو لپاره وه.
موږ زیار باسو چې د طالبانو په نامه بې ګناه بندیان آزاد کړو، د شپې د عملیاتو او ملکي تلفاتو مخه ونیسو او په دې ډول په هیواد کې زور زیاتی او تشنج لږ او د خپلو خلکو عزت خوندي کړو. خو بالمقابل طالبان د پردو په اشاره او د هغوی د اهدافو دپاره داسې استعمالیږي چې د طالبانو په نامه د نیول سوو بې ګناه خلکو د آزادۍ او د خلکو د عزت د خوندیتابه په مقابل کې په ولسوژنه لاس پوری کړی.
وسلوالو طالبانو چې د فراد حملې مسؤلیت یې اخیستی دی خبرداری ورکړی چې وروسته لیدې به د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو حملې زیاتې کړي. دوی په خپل یو پیغام کې پر محکمو تور لګولی چې د دوی په وینا بېګنا کسانې په اوږدو بند او اعدام محکوموي او څارنوالانې شکنجه کوي. خو جمهور رئیس کرزی د فرا پیښې ته په کتو پر طالبانو غږ کړی چې که افغانان او مسلمانان وي نو د ده په وینا د پردیو په اشاره د افغانان نه وژني.
احمد زبیر ژمن په کابل کې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جوزف ډنفورد وایي 2014 کال به ډیر مهم وي ځکه طالبان به د ځواک د ښودلو لپاره بریدونه زیات کړي او مهم سیاسي مشران به په نښه کړي. خو د ده په وینا افغان ځواکونه به د دوی په ملاتړ د دې نفسیاتي جنگ د ختمولو لپاره پوره هلې ځلې کوي. فاینانشل ټایمز په دې اړه یو رپورټ لري چې ژباړه یې درته له یوې دمې وروسته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پسرلي موسم پیلېږي او په زرګونو غربي ځواکونه د افغانستان نه په وتو دي، افغانستان به ښایي د طالبانو لخوا د لویو بریدونو سره مخ شي. د څرګندونې په افغانستان کې د ایساف او نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال جوزف ډنفورد کړی دی. د نوموړي د وینا سره سم د شورو په ورځ 9000 مرګي برید کوونکي وسلوال په فراق کې عدالت ته ننوتل. دوی غوښتل چې طالب بندیان خوشي کړي، خو د جګړې په پایله کې دغه 9000 وسلوال او 4000 نور کسانو وژل شول. د 2011 کال نه تر اوسه ده په افغانستان کې یو لوی مرګونی حمله ده. جنرال ډنفورد په خپل مرکه کې ویلي راتلونکي جنگونه به هم دومره نفسیاتي او سیاسي وي څومره چې نظامي دي. په داسې حال کې چې امریکا او د دوی اتحادیان هڅه کوي د افغانستان خلک دې ته تشویق کړي چې د خپل هیواد ملاتړ وکړي، او دا ملاتړ دې په 2014 کال کې د افغانستان نه د پاتې 100000 ځواکونو تر وتلو وروسته هم جاري وساتي. نوموړی وایي 2014 کال به ډیر مهم وي ځکه طالبان به هڅه کوي چې د لویو بریدونو په ترسره کولو او د مهمو کسانو په نښه کولو سره خپل ځواک ښکاره کړي او خلک په ویره کې مبتلا کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال جوزف ډنفورد وایي باور نه لري چې طالبان به ګڼ نفوسو سیمو ته استانه شي. افغان ځواکونه به خلکو ته د دې باور په ورکولو کې کامیاب شي چې طالبان یو نفسیاتي جنگ پر مخ وړل او ویره خورول غواړي. فاینانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې جنرال جوزف ډنفورد او دغه ملګري د افغانستان د راتلونکي فروری میاشتې نه وړاندې د 4300 امریکایي او 10000 نورو ځواکونو د ویستلو هوډ لري، ښایي مهمې سیاسي ستونزې به په مخ کې ولري. ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې په پرله پسې توګه په غربي هیوادونو نیوکه وکړه چې ګواکې دوی د طالبانو سره سازش کوي. دغو خبرو په واشنګټن او اروپا کې سیاسي کړۍ راپارولې او داسې نظرونه مخې ته راغلي چې ګواکې د افغانستان جنگ د امریکا لپاره د بې ځایه وینو تویول او د پیسو ضایع کولو. خو جنرال ډنفورد وایي د 2014 کال نه پس به هم امریکا د افغان ځواکونو سره خپل مرستې جاری ساتي.
دا مشال ریډیو دا
شمالی کوریا واشنگتن ته خبرداري ورکړې ده. په ایټمی وسلو سنبال دغه هیواد له سور ازو رئیسی ګواښ کوي چې خای له ایټمی وسلو کار واخلي. زموږ همکار هدایت سلطانی په دې اړه رپورت لري.
شمالی کوریا واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې پوځ یې یو بیرحمه بریده ته تیار دی چې کولای شي اتمی وسلې هم وکاروي. د یونګ یانګ له لوري د پنجشنبه سهار وختي دغه خبرداری د روانې د ګواښونو د سلسلې خبره ده چې امریکا او جنوبي کوریا ته ورکول کیږي. یو پوځي ویانې د کوریایي مرکز خبری اجنس لروري په خبره کړی یو بیان کې ویلي چې خپلو سرتیرو ته یې د امریکایي یرغل پر وړاندې د پیاوړی پوځي اقدام اخیستلو اجازه ورکړي. دغه خبرداری لغه وروسته راغلی چې د امریکا د پینتاګون ویلي ول د امریکا د آرام سمندر په ګوام سیمه کې به د توغندیو دفاعي سیستم لګوي چې په خپله دفاعي وړتیا پیاوړې کړي. د پنجشنبه په ورځ د جنوبي کوریا دفاع وزیر وویل شمالي کوریا د دوی هیواد جنوبي سمندر ته نږدې توغندي لګولې دي. خو کیم کیون چین هغه ګونګوسې رد کړي چې ګواکې دغه توغندي امریکا ویشتلی شي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان وینګ یا سپ وویل د دوی پوځیان د دې ګواښونو ځواب ویلو ته چمتو دي. د جاپان د حکومت ویان هم وایي چې د شمالي کوریا ګواښونه توکیو نشي ویرولی. د امریکا دفاع وزیر جیک هیګل د چهارشنبه ورځ د شمالي کوریا وروستۍ خبرې د امریکا او په آسیا سپیسیفیک کې د امریکا د متحدانو لپاره سنجیده او ښکاره ګواښونه وبلل.
دوی اوس اټومي قدرت لري، دوی توغندي لري، نو دوی دښمنی ایغې نیغې خبرې او ځینې اجراءات په تیرو څو اونیو کې په رښتینې معنا زموږ ګټو ته حقیقي او واضح تهدید دی، په ځانګړي ډول زموږ متحدانو ته، که هغه جنوبي کوریا ده که جاپان دی. همداراز د شمالي کوریا ګواښونه مستقیما متحد ایالتونو ته متوجه دي.
سیرون کی وای چې شمالي کوریا دا وسنه لري چې د امریکا خاورې وولي، خو کولای شي چې امریکایي ځواکونه په جنوبی کوریا او جاپان کې پونه خکړي.
هدایت سلطانی او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره لرو د سیدا ګل مینا په واس کې.
بلبلو بس یواز سوتوے نو دا بڑی رکھوے نو دا بڑی رکھوے گل بن وید بلبلو گل بن وید بلبلو بس یواز سوتوے نو دا بڑی رکھوے نو دا بڑی رکھوے گل بن وید بلبلو کول مغد بلی دلے پو تور تم کی دیوا دخ کول مغد بلی دلے پو تور تم کی دگلو پو وک مو کی سماتا سر جر گوے دا بڑی رکھوے دا بڑی رکھوے گل بن وے دا گل بلو گل بن وے دا گل بلو بس یواز سوتوے خدا بڑی رکھوے خدا بڑی رکھوے گل بن وے دا گل بلو تو محبت وی بل مضمون تمہیں سکن وے دستر کو پلی موکے وزیر زیر تناس کاتوے نو دا بڑی رکھوے نو دا بڑی رکھوے گل بنوے دا بل بلو
د سیدا ګل مینا پواس کی غزل موریده. د برتانی پارلیمان غړی وای پاکستان ته واځي په هغه صورت کې باید مرستې ورکړل شي چې نوې ټاکل شوی حکومت د ټیکسونو په ذریعہ ترلاسه کیدونکې ګټه زیاته کړي. د برتانیا د پارلیمان نړیوال پرمختګ کمیټې ټینګار کړی دی چې باید د قانون پر حاکمیت او د درغلۍ ضد هڅو باندې توجه ورکړل شي. پر دې موضوع ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د برتانیې پارلیمان د نړیوال پرمختګ کمیټې غونډه وشوه. د کمیټې مشر مالکم بروس وویل په پاکستان کې زیاتره خلک چې د غربت تر کرښې لاندې ژوند تیروي له هغو پروژو مرستې ترلاسه کوي چې برتانیا په هغه هیواد کې روانې کړي دي. دا پروګرامونه د تعلیم، صحت او حکومتدارۍ په برخو کې عملي کیږي. بروس وایي د نړیوال پرمختګ کمیټې اندېښمنه ده ځکه چې په پاکستان کې کافي مالیه یا ټیکسونه نه جمع کیږي چې د غریب ولس د ژوند کیفیت لوړولو لپاره استعمال شي. د ویل که پاکستانی مالدار خلک په سم معنا مالیه یا ټیکسونه نه ورکوي نو دوی دا تمه نشي لرلی چې برتانویان به په پاکستان کې د تعلیم او صحت پرمختګ لپاره ټیکسونه ورکړي. په برتانیا کې د نړیوال پرمختګ وزارت پلان لري چې په 2014-15 زیږیز کال کې پاکستان ته د مرستو سطح 446 میلیونه پاونډ ته ورلوړه کړي. په 2012-13 زیږیز کال کې د هیواد ته 218 میلیونه پاونډ مرستې ورکړل شوې دي.
د پیسو له زیاتولو سره به پاکستان له برتانیا تر ټولو لوی مرسته ترلاسه کوونکی هیواد شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې خلک د متوسطې تنخواه لرونکي دي، خو بیا هم په هرو درو کې یو پاکستانی په ډېرو کمو پیسو ژوند تیروي. په یوولسو کې یو ماشوم د 50 کلونو عمر ته تر رسیدو مخکې مري. همداراز 50% بالغان لیک لوست نشي کولای چې پکې زیات شمیر د ښځو دی. په پاکستان کې 12 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت به په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. د برتانیا د پارلمان غړي په دې هیواد کې د ټیکس نظام په اړه په خصوصي توګه اندېښمن دي. په دې هیواد کې خلک ټیکسونه یا مالیه نه ورکوي او درغلي یا اداري فساد پکې ډېر زیات دی. د پاکستان د ګټې یا ټیکسونو غونډولو فیډرالي اداره اف بی آر وایي تیر کال په دې هیواد کې یوازې 1,18,000 خلکو ټیکسونه ورکړي دي. په تیرو 15 کالونو کې هیڅ یو کس عدالت کې د ټیکسونو غلا په معامله کې نه دی مقدمه شوی. ګارډین ورځپاڼه د برتانوي پارلمان نړیوال پرمختګ کمیټې مشر بروس لخلی زیاتوي برتانیا باید هر څه وکړي چې پاکستان وهڅوي چې د ټیکس نظام سم کړي او زیاتې پیسې له دې لارې ترلاسه کړي.
تاسو د پامیر ساحل رپورټ اوریده. په سعودي عربستان کې پښتانه کارګران وایي په بیلابیلو زندانونو کې په لسګونو زره پاکستانیان بندیان دي. په دې کې یو شمېر بیرته پاکستان ته هم لیږل شوی دي. د بندیانو په منځ کې ډیری پښتانه دي. د چا خپلوان چې وایي د دوی سره په جیلونو کې ډیر ناوړه سلوک کوي، خو بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د موضوع نه بی خبري ښکاره کوي. تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا سعودي عربستان بندیخانو کې قیدیانو او د هغوی خپل خپلوانو مشال لیړو ته ویل چې دوی قرضدار وکړي او د مزدورۍ لپاره بهر ملکونو ته لاړ شي. هغولې هلته کې دوی بېځایه تنګول شي او حکومت د دوی لپاره په دې لړ کې هیڅ نه کوي. دا مردان زلې سید باچا په دې لړ کې مشال لیړو ته صدا رنګ وایي. دا دیر ضلع غلام حضرت وایي چې دوی هم په سعودي عرب کې صحیح کاغذونه لرل، خو بیا هم دوی د هغه حکومت بې ځایه بندي کړو او دوی وایي چې هلته کې جیلونو کې پښتانه ډېر په بد حال دي. هم په دې لړ کې په مردان ضلع کې د دغې قیدیانو او د دوی خپلو خپلوانو یوه غټه جرګه هم کړې وه او د خیبر پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال د دغې متاثرینو سره د جرګې وروسته مشال لیړو ته وویل چې دوی به په دې لړ کې اسلام آباد کې د خارجه دفتر او د اسلام آباد پریس کلب مخ ته احتجاج هم کوي.
امیگریشن قانون کی سطح تبدیلی راغلی دی اور دی کہ منگ تھا کم اطلاعات دی اگر دی جی التوس امیگریشن والا دا پاکستانیانو سرا خصوصاً اور بیا پختنو سرا چی کم دے دیر زیادہ انتہائی سختی کئی نگوس بیگانے کم دا اطلاعات دی اگر دی جی پدی کے نورم تیزی راغلی دا اور کدا سلسلہ جاری پاتی شنو دا بزرگون خلق واپس پر اخبر اسی متراشی اور دلتا بنورم دا بیروزگاری اور دسی میزی کم حالت دی دا پختنو دا بور خراب شی
ولی ہم پدی اخلاس کلمو دا پاکستان دا خارجہ دفتر دا بحر ملکی پاکستانیانو یا دا اوورسیز پاکستانیانو دا پارا ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالسلام نو پختل نہ ہوئی مشال لیڑو تو ویل
میڈیا والا لگا دیتے ہیں ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی نہیں. جو
دا خو میڈیا والا ویل زمونگ اپ علم کے حس تا سے خبر نشتا دے اور باقی چ زمون د ملک کم قیدیان وی نو دا ہوی مسرا سرکاری شمیر وی اور دا خو کی دین شی چ سلوی سرا کسان د پاکستان پ سعودی عرب کے قیدیان وی اور چ کم کسان پ صحیح او قانونی تو گتلی وی نو ہوی کل ہم نشی وستے اور دا ہما خلق تی چ پغلا ولتے تلی دی اور زمون مشن دا سے حس قسم مونتا رپورٹ نہ درا کڑے.
ہمارے پاس مشن نے جو ہے نا وہ کوئی رپورٹ نہیں دی.
یاد ہونے والا چ دا قیدیان اور دی خپل خپلوانو دا پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته کې میشتا د پاکستانیانو او په خصوصي توګه د پښتنو ستونزې هوارې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د لوبو یو رپورټ. په افغانستان کې د غرمزل یا غرختنې ملي فیډریشن د شروع په ورځ د دې هیواد د ملي اولمپیک په کمیټه کې پرانیستل شو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي صدیقه معیار نورستانی چې د غرختنې په برخه کې په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، د یاد فدراسیون د لومړنۍ ښځینه مشرې په توګه ټاکل شوې. اغلې نورستانی د فیډریشن د پرانیستلو پر مهال وویل چې تر وروستۍ هڅې به د غرختنې د پراختیا لپاره په افغانستان کې هڅه او کوشش کوي. صفی الله ستانکزی له کابل نه رپورټ لري.
شلکلنا صدیقه میار نورستانی په افغانستان کې لمړنۍ غرمزلی او خزینه روزون کې د چې په ایتالیا کې د آلپ د غره قله فتح کړي او د نړۍ د تر ټولو لوړې قلې یعنی ایورست د فتح کولو هیله لري. په عین حال کې اغلی نورستانی لمړنۍ افغانه ده چې د پنچیر او بدخشان د غرونو په څوکو ورختلې. نورستانی چې د غرمزلی د ملي فدراسیون مشره پیژندل شوی هیله لري چې د تل لپاره په دې سپورت کې فعاله پاتې شي.
ما تانستم کې رشته را پیش بګرم.
ما وکولی شول چې دا رشته مخته یوسم. میلادی کال می پیل کړی او تر اوسه دوام لري. هیله من یم تر څو چې ژوندی یم یو غرمزلی پاتې شم او همداراز د ویلی شم. د دې هیله لرم چې ایورست ته لاړه شم او هغه قله هم فتح کړم او وروسته له هغې په دې برخه کې یو ښه تجربه ولرم.
یک تجربه خوب داشته باشم د یارسه.
نورستانی اوه کاله کېږي چې د غرختنې په سپورت کې تمرین کوي او کله چې څوارلس کلنه وه دا لوبه یې پیل کړې ده. دا چې نورستانی اوس د لومړنۍ افغان مېرمنې په توګه د غرمزلی د فدراسیون مشره ټاکل شوې، د دې لوبې د ترسره کولو لپاره د خپل اصلي هڅوونکي په اړه داسې وایي:
مشوق اصلیم و یګانه دوست همراهیم، کس دیګه نیست او پدرم است.
په دې برخه کې زما اصلي هڅوونکی زما یوازینی ملګری زما پلار دی. البته په هر سفر کې ورسره یم او یوازینی څوک چې ما هڅوي له ما ملاتړ کوي لارم دی او زه ډیره ترې خوښیم.
پدرم است، ما بسیار خوشحال هستم.
نوموړي په غرختنه کې له ایټالوي او فرانسوي روزونکو درې کاله روزنه ترلاسه کړي. نورستانی په 2003 میلادي کال کې د پین لیبیتو چې د آسیا د غرمزلې د نیکو نوم ورکړل شوی تر نظر لاندې هم تمرین کړی دی. نورستانی وایي لزده کړو او ښوونه وروسته په پنچیر ولایت کې د میر سمیر د غره څوکه نږدې شپږ کاله مخکې د شلو ورځو په لړ کې فتح کړه او وروسته د بدخشان د نوشاخ څوکې ته هم په یو میاشت کې وروختله. صدیقه نورستانی وایي افغانستان چې یو غرنۍ هیواد دی له طبیعي پلوه هم د غرمزلې لوبې او ګرځندویانو ته په زړه پورې دی.
صفی الله ستانکزیو په کابل کې اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و نور رپورټونه به ته په راتلونکي خبرونه کې خبرو او د خبرونې وروستیو شیبو کې کرن خان ته غوښ.
خبره اشنا ور سرا ستا خبره